شپږ بجې شوې. احمد چیبریم د سدي لړو په ماشمنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د قطر او ترکیه مشانو په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت ته جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیک عالی کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیه په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشوې. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیه ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. پر طالبانو چې په قطر کې لا هم سیاسي دفتر فعال دی انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي، حکومت یې ټول ګډونه نه دی او په ځانګړي ډول یې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبان وایي چې حکومت یې ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 190 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې پرون د تورخم د لارې 18 کورنۍ، د کندهار د سیون بولدک د لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46 او د هرات د اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالۍ ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی په سو ډوله موټر کوکچي سیند ته لوېدلی دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس ټلیفوني مکالمه وغندله. کیف دغه مکالمه د تسکین یوه هڅه ګڼله چې ماسکو شایي د کمزوري د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا ډول خبري یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنی شته چې اړتیا د هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نقش په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني صدر اعظم تر دوه ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځان له اوکراین وباسي. شولتس لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره مذاکرو ته لیوالتیا وشي چې هدف یې سولې ته رسیدل وي. او سجی را دوپا منسانی سپت دولس شپشنی بیپ تول افغانستان که آوری. د پاکستان لوی درستیز د ډیورنډ کرښې په اوږدو د ترهګرو د مخنیوي د یوه نوي پلان خبر ورکوي، خو یو شمېر افغان کتونکي د جنرال منیف دې هڅو ته د شک په سترګه ګوري.
نړیوال ته غواړي چې وښیي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان دی.
دوی غواړي چې د خلکو اذهان، ټولنیز اذهان منحرف کړي.
په دې خبرونه کې نن د زغم د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر کتونکو نظر هم در سره شریکو.
اما د افغانستان اکثره خلک تماشیل دي.
په کندهار کې د ساینسي استادانو کم بود دی.
کچه مشتا سګر په کانکور غد ساینسي مزامین کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راوړي. نو کچه مشتا ته نه ویلی استادان نه راته ویلی بیا ته مش په شینه پیر سره نه پخلس.
او په دې خبري مچاله کې په کابل کې د شخ ککړتیا څه ستونزې پیدا کړي. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال اسيم منيروي له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوشتو کې د ترهګر وډل په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی دی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2014 مارګلا ډیالوګ ناستې پر مهال دا هم وویل چې طالبان دې باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منیر د ورستیو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاوې رد کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال اسم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2024 مارګولا ډیالوګ ناستې د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرونه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خبرې کړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باور کړی چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو له لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو وغوښتي چې په دې اړه دې باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو پایل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپل عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وښيي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان. خو دا واقعیت ته چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دوی ترمنځ اختلاف هغه داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران پاکستان ته سفر کوي او تګراتګ لري. سره
پوخانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو په غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان کاغوی په افغانستان کې دي یا د جوړند کرښې اخوا دي، دا ټول یو ارګانیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی د ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډیر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د پاولو د پاره دوی غواړي چې د خلکو
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول اداوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبه په د طالبانو د حکومت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دارادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان په داسې حال کې چې زغم په ټولنیزو اړیکو کې مهم اصل ګڼي وای چې په ډیرو مواردو کې د خلکو لخوا دا اصل نه مراعاتی شي. د دې ستونزې عوامل څه دي؟ دا به د سپوږمې په راپور کې اور.
په افغانستان کې د پراخ ټولنیز بیلابیل والی په پام کې نیولو سره زغم او حوصله مندي د افغانانو ترمنځ د کلونو په اوږدو کې له لوړو ژورو سره مخ شوې ده. امید الله چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی لازدی رادیو سره په خبرو کې د زغم او یو بل منلو اهمیت بیانوي، خو اعتراف کوي چې د خپل آند او نظر مخالفت سره مخ کیږي نو خپل زغم له لاسه ورکوي.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست.
مدارا د نوامبر شپږمه د زغم نړیواله ورځ ده. او زغم د یو بل درناوی، منل او د یو بل قدردانی ده. داسې وخت نه وي چې زغم به حوصله شوی، خو لږ وخت وروسته بیرته پښیمانه شوی.
فاطمه افضلی چې په ایران کې افغانه کډواله ده د زغم او یو بل د افکارو د نه منلو حالت د اندېښنې وړ ګڼي. نو موري وايي چې د دغو مسایلو نه په پام کې نیول د ټولنیزو ستونزو د رامنځته کولو لامل کیږي. غیل آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی
کله چې موږ بداس یو محیط کې ژوند وکړو چې زموږ روحاني او رواني حالت ښه نه وي انسان خامخا به حوصله کیږي. کله چې هر هیوادوال په هر کونج کې له فقر بیکاری او بې ارزښت حالت سره لاس او ګریوان وینو نو زموږ وجود سری زری او رختي او سوځي.
لبلې خوا یو شمېر ټولنیز فعالان د افغانستان د زغم د حالت په اړه په بیلابیلو برخو کې اندېښنه څرګندوي. نثار احمد چې یو له دغو فعالانو څخه دی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در افغان
په بدبختی سره په افغانستان کې زغم یو ډیر لوی سرخوګی دی. د افغانستان اوسنۍ حالت داسې شوې چې موږ د افراط او تفرید ترمنځ بند پاتې یو، یا به افراطی انساني او یا به تفرید کوي، او که د منځ په لار روان یو یو زغمناک انساني نو هیڅ کوم اړخ دی نه مني.
ډاکټر همت چې د رواني او عصبي ناروغي متخصص دی د زغم نه کولو عوامل داسې بیانوي.
امبا د افغانستان اکثره خلک تماوشل دي اساسي لته ده چې دلته سلويخ کاله جنگ او دغه جنگ باعث د شو چې اکثره خلک تماوشل دي، او بل دا د جنگ تاثیر دي چې ډیر زیات خلک د افغانستان پر رواني مشکلاتو او پر رواني امراضو باندې اخته دي.
د افرادو د زغم د کچې د لوړولو لپاره د ارواپوهانو توصیه څه ده؟ اسد الله زیا چې یو ارواپوه دی ازادي راډیو ته وایي
موږ سپارښتنه ده چې یا خو د روان درملنې یا ارواپوه متخصص ته مراجعه وکړي، یا دا چې په خپل فکر کې ژوره کتنه وکړي چې په تیرو څو وختونو کې مو څه ډول تجربې درلودې او څنګه کولای سي له ځان سره جوړ راسي. هر څومره چې خپل ځان ته پوهاوی پیدا کړو په هغه اندازه به د دې حالت په کنټرول کې بریالي شو.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر شپاړه سمه د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم نړیواله ورځ په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو د اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بیلابیل دي او یوازې د زغم له لارې کولی شي د ګډو ټولنو بقا په هر سیمه کې تضمین شي. یادونه ده چې په ډیرو هیوادونو کې د زغم نړیواله ورځ د مدني فعالانو د بشري حقوقو ملاتړ او فرهنګ پالو لخوا د ویناوو، سیمینارونو، کنفرانسونو او نندارتونونو په شکل منځل کیږي ترڅو د زغم او مذهبي، قومي او کلتوري حوصله د معنا او په اړه پوهاوی زیات کړي، او په بیلابیلو برخو کې د ملتونو ترمنځ د همکارۍ او خبرو اترو هڅونه وشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې نیولې شي. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شی جن پینګ سره په خپل وروستي رسمي کتنه کې له هغه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسي د ملاتړ للا زیاتولو راوګرځوي. په پیرو کې د آسیا پسفیک اقتصادي همکاریو د کلنې سرمشیزي په څنډه کې د بایدن او شی جن پینګ ترمن نننې کتنه داسې وخت کې شي چې ټاکل شوی جو بایدن نشتې دوه میاشتې وروسته واک جمهوری پال منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ ته وسپاري. دا به د چین د ولسمشر سره د بایدن وروستۍ رسمي کتنه وي. شی جن پینګ هغه څوک دی چې دیموکراتان په نړیوال ډګر کې د خپل مهم سیال په سترګه ورته ګوري. چارواکي وایي بایدن به د چین له ولسمشر وغواړي چې شمالي کوریا وهڅوي چې د کرکټ د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د هند یو روغتون په زیږنتون کې د اورلګېدو له کبله لږ تر لږه لس نوي زیږیدلې ماشومان مړه شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د هند اترپردیش ایالت د جهانسی شار په روختون کې دغه اور پرون په دې څنګه کې داسې مهال خبر شو چې هلته د 55 نوزی شو ماشومانو درملنه روانه و. د اورلګېدو علت معلوم نه دی. د اترپردیش ایالت د اعلی وزیر مرستیال براجش پټاک په دې اړه د څېړنو شمنه وکړه. د غپېښې د هند پروختونونو کې د خوندیتوب د مقرراتو په باب پوښتنه ولاړې کړې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
د لبنان د پلازمینه بیروت د جنوب پر جنوب برخو نن هوایي حمله شوې ده. تر دوه حمله مخکې د اسرائیل په یو اطلاعیه کې د سیمه لو سیدونکو غشتنه شوې و چې نورو ځایونو ته ووسی. د اسرائیل لخوا د تیر سیشن بي د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډیره حزب الله ډله ور باندې کنټرول لري حمله زیات شوې ده. تفصیل په راپور کې
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمېنې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې استوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرایی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو، تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرایی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړي چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوی چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې یې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. دغه پوځ ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بي پیلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حملې سوي وي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23 خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنځشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلولو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه وراوښتي دي.
د سپورت لډګر د سکوهنې نړیوال اتل 55 کلن مایک تایسن د 20 کلن جیک پاول په وړاندې ماتې وخوړه. تایسن او پاول تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر د غلوبه وبایلله. پاول اتاوی او تایسن 4 امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 8 ته ورسید. تایسن له 19 کلنۍ وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی وو او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وایي تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیون امریکایي ډالر اخیستي او جیک پاول 40 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغې مسابقې د خپرېدو له درکه د ترلاسه شوي عاید 50% هم واخلي. او د کرکټ له ډګره د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د درې شول وریزو سیالیو په لومړیو دوو لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړه او دا لوبلړۍ یې په خپل نوم کړه. دوی مشل وریزه لوبه چې نن تر سره شوه کوربه استرالیا د 10 منډو په تفاوت وګټله. په دې لوبه کې استرالیا د 138 منډو هدف ټاکلی وو او پاکستان په ځواب کې 104 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان د اقلیمی بدلونونو لکبله لډیرو ځانګالو هیوادونو څخه دی او د اقلیمی بدلون لکبله سخت ځانمن شوی دی، خو افغانستان په عین حال کې دا غو هیوادونو په کتار کې هم دی چې لدې ځانونو سره د مقابله لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد تکل راپور لري.
افغانستان چې د نړۍ له خورا بیوزلو هیوادونو څخه دی په عین حال کې په هغه هیوادونو کې هم شامل دی چې اقلیمی بدلونونو سخت زیانمن کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي چې د تودوخې د کچې لوړیدو په افغانستان کې د وچکالیو، سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په څیر د طبیعي پیښو په سختوالي او شمیر کې هم زیاتوالی راوستي. د تیرو څو کلونو طبي پیښې په دې هیواد کې چې میلیونونه وګړي للوګي سره لاس ګریوان دي، بشري او اقتصادي بحران هم زیات کړي. د متخصصانو په وینا اقلیمي بدلون د افغانستان خلک چې اتیا سلنه د ژوند لپاره پر طبي سرچینو متکی دي، لګانو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د جمهوریت نظام سقوط له اقلیمی بدلونونو سره د مبارزه لپاره د افغانستان توان هم کمزوري کړ. د طالبانو له واکمنۍ دورسه نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې وزندولې او ورسره په ورستیو څو کلونو کې د بشري حقوقو او نورو مسایلو په خاطر له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې هم په چټکۍ سره کموالی راغی. د طالبانو د حکومت پلاوی اوسمهال د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو په نوښت د اقلیمی بدلون په نړیوال کانفرنس کې ګډون لري. خود دوی حکومت چې نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلی، ښایي ونه کولای شي د اقلیمی بدلون له ناوړه اثراتو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د نړیوالو مرستې جلب کړي. افغانستان د مزرو یا ګلخانه غازونو په تولید کې ډیره ونډه نه لري، خو له اغیزو څخه چې د تودوخې ناڅاپي لوړیدل دي سخت زیانمن شوی دی، ځکه له 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې د تودوخې کچه د سانتیګراد 1.8 درجه لوړه شوې. په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې د تودوخې د لوړیدو کچه په منځني ډول 1.5 درجه ده. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې د تودوخې لوړیدو پر کرنې او د کرنیز ارزښت پر کړی چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر جوړوي ناوړه اغیز کړای دی. د روان کال د پسرلی او دوبی سیلابونو له 300 زیات افغانان ووژل، له 60 ډیر نور یې لخپل مینو بې ځایه کړل او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړه کړه. د UNDP د اټکل له مخې د سیلابونو د افغانستان کلنی اقتصاد ته له 400 میلیون ډالرو ډیر زیان اړولای دی. افغانستان د خپلو ګاونډیانو لپاره د پاکو اوبو عمده سرچینه ده، خو د اقلیمی بدلون په نتیجه کې چې د اوبو تاسیسات زیانمن شول، نو ورسره ناڅاپه د اوبو د کمښت ستونزه هم زیاته شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې له لاسو افغانانو څخه 8 تنه نور نو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان 40 سلنه وګړي وچکلۍ ځپلې دي، چې د هغو افغانانو شمیر هم زیات کړای دی چې له غذایي ناامنۍ سره لاس ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوالې ادارې IOM ارقام هم ښیي چې اقلیمی بدلون له افغانستانه بهر ته د کډوالو او د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
د کندهار د ولسوالۍ زکونکې په شونځیو کې د ساينسي مسایمنو د شونکو د کمښت شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار په شونځیو کې د ساينسي مزامینو د شونکو نشټوالي یو لوی ستونزه ګرځیدلې ده، او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زکونکې د دې حالت لامل د خپل زدکړو په وړاندې لجدي نګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکي او د مرکزی لیسې د ولسم ټولګي زکونکې دی، وای شونځي د مسلکي شونکو لکمش سره مخ دي، او په ځانګړي ډول د ساينسي مزامینو د شونکو د نشټوالي لامل درسي بهیر ټکنی سوي دي.
از مژ په مکتب خو د ساينسي مزامینو او سازان اوس هم کم دي. مژ د سازان د کمش سره ډیر مخامخ یو، چې مژ سازان ته پر ډول سره نه لري ساينسي مزامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي، په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکړي، دا غوا لپاره ډېر ستونزې پېښولای شي. ستونزې دا دي چې دوی نس کولای چې د کیمیا مضمون سوالونه په سیټ ډول سره حل کړي، یعنی په کانکور کې دوی نس کولای چې په شنه نمبر سره کامیاب شي.
د کندهار د یو شمیر نور ولسوالۍ زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګي کې زده کړې کوي، بای د ساينسي مزامینو د مسلکي استادانو نشټوالي لامل په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساينسي مزامین لکه ریاضات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او په هانتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي.
مان محمد کویندې پس مثال چې سره د کانکور امتحان وکړي، اکثره ساينسي مزامین دي شاګردان په مکتب کې ساينسي مزامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دایزدنه کې بیا به د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سمستکان استادان یو تدریدي شاګردان نشي کولای چې مثال ساينسي مزامین زده کړي.
زما نوم بسیر احمد دی ولسم سیم زکون ډیر کمشت دی په حال به کندهار په ولسوالۍ کې په ټول ولسوالۍ کې سیاسي مزامینو کمشت دی استادان کمشت دی کچې مشت تاسو ګر په کانکور ګر سیاسي مزامینو کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو راولې نو کچې مشت دته نه ویل استادان نه راتول نو بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخلس
د کندهار د شونځوی یو شونکې چې د ځنو ملحوظاتو لخاطر نه غواړي نوم یې پراپور کې خپور سی هم د ستونزې ته اشاره کوي وايي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي شونکو کمښت تر نږدې سیمو ډیر دی هغه زیاتوي چې د شونځوی په دوره کې د ساینسي مزامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډیر اړین دی
مسلکي شونکو ستونزې به ډیر دي خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډېر چې نه برخه دي د مسلکي ښوونکو سره زده کوونکي چې پارغه کېږي د دولسمه سیم په پورې هغه غیر مسلکي معیار کې روان دی داسې هغه ادب نه معلومه کېږي اوس که مسلکي استاذ راشي بیا یې په هغه مکتب کې یا د فزیک یا د ریاضي یا د بیولوژي یا د کیمیا یا د فرض مثال د ادبیاتو هغه شاګرد بر خپل هدف ځان ته مشخص کړي چې معنی یا په دغه مضمون کې زه باید زده کړه در وکړم د دولسمه سیم بیا د تستونج په پوهنتون کې بیا نه پیښیږي نور چې د خپل هدف وټاکي
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې ورستوي کې د 2009 شونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره په ولسوالیو کې ټاکل سوي خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډاکسي او دوی د شونکو له کمښت څخه خلاصي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست د مسولینو نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول
او د دې خبرې مجلې په اخر کې د کابل د ژغیزې ککړتیا په اړه راپور لرو
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دغه غږیزه ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د خارونو ترګړمیشتو سیمو پورې محدود نه ده بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور زورونکې دی او باید مخه ونیول شي د کابل خار اوسیدونکو محمد سلیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لاس پیکرونه لګولې دي او چغې وخی هاو هی جوړ کړې دلته مریضان د پاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخص په ما خودسي بد لګي ګورل کړ ټوپک دز حکومت ته دا پکار دي چې دا باندې کې به خې دل فکر نوم سو کو نه خلی اطراف کې وګورې چې هر ځای کې وګورې با داسې ناری به وي چې په دوس پک مو ته دی راوړي
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غږونو خو نه لګیږي او کولی شي انسان په بیلابیلو روحي او رواني ناروغیو اخته کړي د ترسره شوې وی نړیوالې سروې له مخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې په ټوله نړۍ کې څه باندې 300 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزه ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزه ککړتیا له کبله د ورپی خو ناروغیو لامل له وخت مخکې مري د کابل خارې او بل اوسیدونکو شفقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځن پرته باید د غږیزه ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي او خوراکي مواد یا غیر خوراکي چې خرڅي دې اوازونه ډیر چې دي د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کمبل مشکل لري یعنی او ذهن نارامي چي ټوله ده
دا چې د غږیزه ککړتیا مخنیوي څنګه کیدی شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالۍ کوم اقدامات کړي په دې اړه د کابل خاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پښتني جواب نکړي خو د کابل خاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو لمخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د خار په بیلابیلو برخو کې د غږیزه ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له غنو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي خو پلورین کې وایي دا کار د اړتیا لمخې کوي ترڅو توکو ته د خلکو پام ورواړوي محمد نومان چې د کابل پلارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او لمونه جوار واخلي په حال نه چې دارل فکر خلکو ته ملایمت هم کوي خو موږ د مجبورین لګولې چې ترلو خلک خبر شي او لمونه جوار واخلي او لمونه کار وشي بدون لاس فکر نه لمونه کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو ریکشا او نورو لیک ددونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړي چې باید د ملامتۍ ګوته یوازې دوی ته ونیول شي د یادونه ده چې د منظم خاري سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی خوارونو کې د غږیزه ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اوارو اپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوی ونی شي په اوږد مهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولای شي.